ډیر تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لاندو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان هنیک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنیکوویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي، په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنیک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنگي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېتالوته کې تیریږي. دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس له یوې لارې سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 60,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغدو کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لاروا په متي ولا وزیر سره مرکه کړې ده.
د نشې پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خیوه. زر دواړه را کوشئ.
کمانډان صاحب، مونږ پریږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان د تاریاکو څخه جوړو سویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $3,000 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره سوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل سوي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. چیرې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تریاک تولید شوی و چې له دې تریاکو څخه 1,900 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه سوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له $1,000 څخه $1,580 ته راکښته سي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاری ته اړتیا لري.
کزی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمي اقتصادي مرستې وکړي او پالنې ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته سوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 23,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو دائمي روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغدو کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغدي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغدو کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمیرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته وویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې وړي و تداوي خو نه و، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و، مسلمانان مړه شو 5 شپه نه پر مریضان بس په دولو بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک یې پکې سکې نه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دې وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا میں خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و مور خوس خبر نہ خم خم مورم
چمون گپلا نا وقت سے یم نیم لاکھ ڈالر و گندا سرمایہ مکول و خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیری په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینت یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه تان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نه سي، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دې باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي، تر څو ښه چلند له مریض سره وسي. او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول، تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو، تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو، تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې دی چې معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو سنگوي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهر کشي مرحله به سنگوي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي، د هغه ویره به ډېره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي، تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي، تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپل درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووسي؟
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادین و سر باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هر بی اعتمادي یا هر مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هر مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت ده چې دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلسات ته ورسي.
د نشي له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي ترڅو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشي پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي ترڅو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي ترڅو دا ځان ته حقیر فکر و نکری چه زخو اوز هم مریضیم او یا هم مریض رو من لکه بخواد چه کم القاب و ادبیاتی ورت استعمال اول چه ای معتادت یا همه شمان تیویل کی گیر کورنی لخوانه چی ده پردریز و ده معتاد زو زین نور هم دهست ادبیات ده الفاظ دی چه دیو کورنی لخوانه یا معتاد کورنی تا یا هم خزی تا یا هم بچیانو تا استعمالی گی یا هم دخپل ده تا نو دغه الفاظ او دغه جمله باید استعمال نسی. مخکی کم اجتماع کسی اجتماعی حیثیت درلود کورنی باید کوشش بکی چه هماغ حیثیت و هماغ عزت ده مریض توار کی کرده چه معاملات دنیا و سرکی گی یا هم ده اجتماعی زوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي ترڅو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغه سې چلند وسي ترڅو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد که گی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می ده ازاده راژیو ده زهر و کاروان پخبرونه که واره ده
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی کوی
ترنو آوریدون کو تاسی که ولی سی چی ده ازاده راژیو خبرونه اسلر وی ساته ده سهر ده شپگو چخه بیا ده ماخام تر شپگو بجو پوری پلندو چپونون است یویس او پینزیویس میترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
مه ژړه مور دې قربان شه، دا دی نن به دې مور ډاکټر ته بوځي.
وخزه ځان زر تیار که چې موټر رال نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي ور اغوندم.
ژر کوه، نه وخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټوله کړه.
دستا سره په کڅوړه کې شي دي.
اوف تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه لټوله کا، دا زما د ونډیوال امانت دی، ښار ته یې را سره وړم.
موږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه ما تڼوه.
ورختا کیږه مه، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او دا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونه ځو ناروغۍ پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده، ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
ته ماته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا نیسم. پام کوه چې ماشوم په سیفتي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. ہاں دا دے کار ہو شروع خیر سر دا دے
حالا
خزی رضا چھ موٹر را گئے
سامدہ تا حالک در وقلا دا دے سے دار اخلا
اورورا خیریت دے
اورورا دا میں کار دے پولیس یو تالاشی کو
رازی میرا بانی ہو کئی
قماندان صاحب پنزم سیٹ دا دائی
خا خا ورورکا ترا ولار شه.
دا دا قماندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم.
دا دا قماندان صاحب. قماندان صاحب څه شی را سره نشته؟
ښه ښه سمه ده، کینه مریمې.
بله قماندان صاحب.
تا هغه ښځه تلاشی کا.
سمه ده، خو لې ته پاتې دې چې زه دې تلاشی کوم. ها دا دې تلاشی میکا. ښه ښه په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره کا. ها دا دې وګوره، دا چې څنګه وګورم اونه یې ځینې خلاص کا. څومره ښه ویده دی، ولې را ویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو. خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص که. ها دا دې خلاص مې که. ته یې رادي خو که چې زه یې د پمپرم وګورم. ها ها او دا څه شی دی قماندان صاحب؟
بلې مریم جانې، څه خبره ده؟
قماندان صاحب، دا د هغه ایروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړي وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو. څه شی ایروین؟ ایروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو هیروین، هیروین چیرې وه؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل. اوه سړیه، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر هم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قماندان صاحب مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوئ او بیا وایئ چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیا، تا خو تلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
تاسې د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ہیں